السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د 12 بجو په خبري غړی کې نجيب عامر تاسو ته هر کله وای په دې خبرونه کې هم په پښتونخوا په سیمه او په نړۍ کې چې څه حالات روان دي پاغي باندې د تر راپورونه مرکه او شنن لرو او کورونا یو نړیوالو رسپانو تبا کتن هم کو د خبرونه پر وستو شیبو کې کو وخت یاریو کا یو نیم سندره به هم وره خود دې هر سن وړاندې دي د دې محل خبرونه چې منور شای تاسو وړاندې کوي
د خبرونو سایټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولي. نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. افغان چارواکي دغه کانفرنس د خپل هیواد لپاره مهم بولي او د ایران پوځ ویلي په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودګي یې د هیواد لپاره ګواښ دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وايي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوې. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي. دی وايي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پری او خپل صوبې نه بهر پولیس نه پری فوج ته ریکوست کوي او خپل ټول نه پری چې نه بالکل پټول پولیس سټیشن باندې کوم حساس دي نه او تلګ دې توجه ورک
په خیبر پښتونخوا کې د روان میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کېږي. د قبایلی سیمو د افاتلو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وای د اورګزو ایجنسی د بیزای شو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکو روجې د میاشتې نه پښ شروع کوي. نو موړي د اتوار پورز مشال ریډیو ته په وزنګړې مرکه کې ویل
دی واپسې د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام د دې چې رمضان نه پس وکړو خو اوبویسلی په دې کې فیکټر زی چې کار سټی کروانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شي د ځنې علاقې او اورګزای والا به کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د اورګزو ایجنسی بې ځای شو خلکو مشال ریډیو ته ویلي د جنگ له وجې 15 کال وړاندې خپل کورونو پرې خودلو باندې مجبور شوی وو خو تر اوسه یو حکومت هیڅ تنظیم نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 15م کانفرنس د تیاریانو لپاره یو غونډه کیږي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي خو مشري به یې د افغانستان او د پاکستان د خارجه چارو د وزارتونو اعلی چارواکي کوي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په حق لا اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه بیان برکت الله رحمتي بیگم شال لري تو ویل
د دې کونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې به د بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي. ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمایز تفاهم په حق له شروع کړی وو. هندي چارواکي وایي د ایران چاه بهار بندر با چې افغانستان ته له نړۍ سره د یو ځای کېدو امکان برابروي د راتلونکو یو یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل شي. د چاه بهار بندر په وسیله افغانستان د ایران د لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیټي تجارتي لارې ترلاسه کولی شي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له خوا ویلي دي د راتلونکو کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت شروع وکړي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بللی دی. جنرال احمد ضیا پارلیمان ته په وینا کې د ایران د نام نکولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشاره پترس کې د ایران د پوز لا مضبوطولو باندې ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان ویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې چپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې لپاره واده پخوانه بدلی دی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو نو کماندان د اندېښنه په داسې حال کې خای چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي کماندان جنرال جان کیمپل د شنبه په ورځ ویل د داعش ډله په افغانستان کې د جنگیالو د برتی کولو په حال کې د خوته روسي عملیات نه دي شروع کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام د انساني حقوقو یو اداره وای اسلامي دولت وسلواله ډلې د دې هواد په تاریخي خار په اميرا او خوښا کې په 13 ورځو کې لکټر لګ 211 کسان وجدي دي. یاد خار د رواني میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په قبضه کې ده. په لندن کې مېش د شام د انساني حقوقو د سارنې ادارې پرون ویل دوی د یادې وسلواله ډلې لخوا د دغه وجنو معلومات راغونډ کړي چې پکې 12 خزو او 14 ماشومان په شمول وښ پېته عام وګړي وجل شوې دي. داراز د رواني میاشتې 14 نیټې رئیس اسلامي دولت وسلواله ډلې د هومس خار په بیلابیلو برخو کې د شام د حکومتي ځواکونو یو نیم سل کسان وجري. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د بشار الاسد د رژیم د وفادارو مخبرانو تور پر لګرول شوی وو. په شام کې د 2011 کال د مارچ راهیسې شروع شوې کورنۍ جګړه کې تر دې دمه لک تر لګه 2,00,000 کسان وجل شوي دي. او بل خبر دا چې د انساني مرستو لپاره په 1,48 ټنه موادو بار یو سمندري جاز د یمن د نارامه عدن خار بندر ته رسیدلی دی. په یاد خار کې جګړې په زرګونو خلکو ته ملجوب لاړول او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی دی. د متحده عرب اماراتو لاړخه استول شوي دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د دې خار بیځایه شوي خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خوښه 15,000 to 15,500 خلک متاثر شوي دي. عدن خار د شیا حوسی یاغیانو او د صدر عبدالرب ابول المنصور هادي د ملاتړي جنگیالو ترمنځ د سختې جګړې په نتیجه کې ویجاړ شوې ده. صدر هادي د محل په سعودي عرب کې جلاوطن دي. په عین حال کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد په یمن کې د یاغیانو خلاف هوایي بریدونه کوي. ویل کېږي چې د یاغیانو ترشا ایران ولاړ دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسیوبای او موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپې غستی کیږي او په 1.03 روپې 55 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.06 روپې او 1.06 روپې 55 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې او 1.14 روپې 55 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپې 40 پیسې او په 1.20 روپې 55 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 3.45 روپې او په 30 روپې 40 پیسې. او یو افغانې په 1.08 روپې غستی کیږي او په 1.09 روپې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 او کم اسوارلس، پېښور کې 8.3 او 21 او بنو کې به 1.02 درجه وي.
خبرونه مو اوریدل. همدارنګ تاسو د کرنسی له بیې او د حواله حال هم خبر شوي. اوس ترته د دې خبرونې راپورونه درپیژنو. د پښتونخوا د انتخاباتو کمیسیون وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو 8,000 د رایو ورکولو مرکزونه له امنیتي پلوه حساس ګڼل شوي.
بلدیاتی انتخابات پر محل میرمنو رائے ورکونے تا زیادہ پاملرنہ کوي.
نن په اسلام آباد کې د اسیا د زړه په نوم د کانفرنس لپاره د تیاری غونډه جوړیږي. د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکي پکې ګډون کوي. دا ورغزو بې ځای شوی خلک وایي 15 کالونه زیات وخت یې وشو چې له خپلو سیمو بهر دی، خو د بیرته ستنولو غم نه خوړل کیږي. پاکستان کې د ماشومانو د وضع په اړه هم یو راپور دراورو.
په ټول دنیا کې چې کوم د ماشومانو مشکلات ته نوې کې کمی راغلی ده، او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشکلات کې اضافه شوې ده.
نو راپورونه هم لرو، را سره تم شه. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپکسو یویش د خیبر پختونخوا د انتخاباتو د کمیسون چارواکي وای د بلدیاتی ټاکنو په لړ کې 8000 درای ورکونې مرکزونه له امنیتی پلوه حساس ګرځول شوې دي، خو بل پلو دوی دا ډاډ هم ورکوي چې دیرشم مې د انتخاباتو لپاره تیاریاں بشپړې کړې دي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې د کیدونکو بلدیاتي ادارو د ټاکنو په لړ کې د یادې صوبې څخه د پاسه 8000 پولینګ سټېشنې په امنیتي توګه حساسې ګرځولې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن مرستیال کمیشنر خورشید عالم وویل
کم اتو زرا بنسٹیشن دی آغا حساس او انتہائی حساس ڈکلیئر کری دی اور پاگے بانی بس جاتا عمل کی گی داغے سر سر با کوئک ریسپانس فورس ہم جی داغے سر با کم موبائل ٹیموں نے ابم کر دی چی دا سے سو واقعہ پیش نشی صرف بنسٹیشن بانی نا بلکہ پاگے علاقہ کے اوورال چی دین ہم لائن الر سیچویشن برقرار دی
دا چی کمی پولنگ سٹیشن حساسی گردول شوی دی دا حقی دا امنیت ساتلو لپاره صوبائی حکومت سا انتظامات کری دی او کنا دا دی پختنی پا دواب کی دا خیبر پختنخوا دا بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت اللہ خان وائی چی الیکشن کمیشن تا دا دغو حساسو پولنگ سٹیشنو یا سیمو پاڑا خبرتیا هم دا صوبائی حکومت چارواکو ورکڑی دا او دا امنیت ساتلو پورے انتظام یہ ہم کڑے دے
دی کیوں لکھا بیا کیٹیگرائزیشن دے پولنگ سٹیشن ڈیری حساس او زنی لیکن کم حساس ہی دی احتیاط هغه غواړي صوبایي حکومت د دې لپاره ایف سی فرنټیر کانسټبلری په دغه شان د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پرې چې دنه بالکل د دې لپاره دا کړی دی او په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړي.
د رواني میاشتې په اوومه نیټه د یادې صوبې د اسمبلۍ په 15 نویمه حلقه ترسره شوو زمینی ټاکنو په اړه د ښځو د حقونو د ادارو لخوا د نیوکې مخې ته راغلي وې چې په ټاکنو کې ښځې د ځایي جرګو له لارې منعکړل شوې دي. دا چې آیا دا ډول کړنو د مخنیوي لپاره انتخابي کمیشن کومه تګلاره جوړه کړې ده او کنه، خورشید عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ښځو د ووټونو اچولو د لازمي کولو په اړه قانون جوړول د دغه هیواد د پارلماني ادارو ذمہواري ده، خو دوی په دې اړه ضابطه اخلاق جاری کړی دی.
کوم کوډ اف کنډکټ جاری کړی دی په اخلاق دا هی کې دا د چې فرض کا د سې ثبوت راغی چې چا ګروپ یا د سې مشرانو یا پارتو سمایدو کلا او دا کې مویده په کومه ثابت شو چې هغه خواکین رو
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله خان وایي چې کله بلدیاتی ټاکنو پر مهال چا هم خزی د وټونو اچولو نه منع کړي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي.
خزی د وټونو نه بسوګ نه منع کوي، که چاته په زور منع کول دا غو خلاف به کاروایی کیږي. البته خزی په زور د کورونو نه راځي کیږي نو څوک باندې نه راوباسي د کورونو لپاره، ځکه چې دغه قانون نشته چې انسان په زور باندې تل ووټ باندې مجبور کړي. که جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه هم غلط دی، هغه خلاف به کاروایی کیږي.
د انتخابي کمیشن په وینا د راتلونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره د انتخابي عملی 1,13,000 کسان روزلي، 2,20,000 بیلټ پیپر یې چاپ کړي او د امنیت ساتلو لپاره یې د 1,00,000 نه زیات امنیتي سرتیري ګمارلي دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفن یار ولی خان وایي په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپلې رایې استعمال کړی شي. نوموړی وایي که د دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رایې ورکونې مخالفت وکړ او یا یې هم په لاره کې خنډونه واچول نو د داسې خلکو لپاره به په عوامي نېشنل پارټۍ کې هیڅ ځای نه وي. اسفن یار ولی خان د خبرې تېره ورځ په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې کړې چې تفصیل تاسو ته شبیر جان دراوروي.
پیښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملي کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغې پریکړې په حق باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل
خامخا آئین پر اسرا نئی خلاف تعدیبی کاروائی کی
نوموړي دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت ملو شو چې ګنې د دوی د پاټۍ غړو زنانه د وټون اچول نه منې کړی دي، نو پزت به کاروای کولی شي. بلخوا راتلونکي په 13 مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نیشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې یو سماجي کارکن قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي.
اوس هم یو تازه خبر چې همدا شیبه مو تر لاسه کړ، د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستانی صدر پر زوی بمی برید شوی چې په دې کې د ګڼ شمیر کسانو د مرګ ژوبلې راپور نه دي. همدا شیبه له کوټې نه زموږ همکار خدای نور ناصر په لیک را سره دی. خدای نور ناصر، کا اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مننه. نجیب عامر، د بلوچستان صنعتي ښار هب سیمه ده چېرته چې د یکشنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه د پاکستاني صدر پرزوی سلمان باندې هغه مهال برید شوی چې دی په خپل قطار کې له هب ښار څخه کراچۍ ته پر لاره او کراچۍ ته تېرېده. د سیمې د پولیسو له مشر بشیر بروهی سره مې تر مخکې خبرې وشوې. هغه وایي چې د برید هدف د پاکستانی صدر ممنون حسین زوی و، خو خپله د ممنون حسین زوی پکې محفوظ پاتې شوی. البته د 15 محافظان او لس منا ټول 15 اولسي وګړي په دې کې ژوبل شوي او 3 تنه اولسي وګړي په دې بمی برید کې وژل شوي دي. د برید مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنۍ ته بلوچ بیلتون غوښتونکې وسلواله ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړی، او هغوی هم وایي چې د برید هدف یې د پاکستانی صدر ممنون حسین زوی و.
مننه تاسو نه. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي. نوموړي مشال لډیو ته په وزانګړې مرکه کې وویل چې د رایه اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړې چې د راوروي.
بالکل، صوبایي حکومت دې ته تیار دی. دا حساسې ګرځولې د الیکشن کمیشن ریپورٹ شوی دی. دا ریپورٹنگ هم زمونږ ضلع انتظامیه کړی، دا ڈسٹرکٹ پولیس افسر کړی دی، دا ڈپٹی کمشنر کړی، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کړی چې کوم صوبائی حکومت ملازمین دی.
جی
بنیادی طور دې کې هم لکه بیا کیٹیگرائزیشن دی، پولیس اسٹیشن ډېرې حساسې دي او ځینې لکه کمې حساسې دي، احتیاط هغه غواړي. صوبائی حکومت دې لپاره ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شانتی د بهر نه پولیس نه پری اوختلې، صوبې نه بهر پولیس نه پری، فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پری چې دا بالکل لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغه د پاره استعمالي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کم دی وخت فنډونه خرج کیږي، نه زونګه د 2014-15 سلنه ترقیتی پروګرام نه دی فنډونه دي.
جی
نو دې کې څه د غنښته ده نوې څه کار مونږ نه ده کړی، مونږ زړه کارونه چې دینو ته هغه میچ ور شوی دی، هغه اوس تنفیز ته نوی کیږي. نو دې وجه نه دی دا خیال لري نه نوی فنډونه دي دوی کار.
بل انایت صاحب، د خزو د وټونو باره کې په دیر کې یو مسله شوی و چې خلکو ویل د خزو د وټونو نه چوي، په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړی ده چې خزي په پراخ مټ وټونه واچي؟
ورخه خزي د وټونو نه مسوګ نه منه کوي، چې ته په زور منه کوي دا غو خلاف کاروي کوي. البته خزي په زور د کورونو نه راځي کیږي، مسوګ باندې نه راو باسي د کورونو لپاره، ځکه چې د قانون نشته چې انسان په زور باندې ته وټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کوم جرګي کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي،
هیڅ جرګي زنګ بزما په دې ضلع، زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګي نه تشري کې جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی.
د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان چې ویل یې د مئی په 13 چې بلدیاتي انتخابات کیږي، نو دوی به پوره هڅه کوي چې میرمنو ته زیاته ونډه پکې ورکړل شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نامه د کانفرنس د تیاریو غونډه پیل شوې ده. د افغانستان، پاکستان او د ګڼشمېر نورو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي په دې کې برخه اخلي. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز احمد چودري په شریکه کوي. زموږ همکار ریاض موساخیل له اسلام آباد راپور لري.
د خارجه دفتر ویان کاسی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکرټر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دې په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو دولس غړو ملکونو او شپاړس مرستیال ملکونو ته بلنه ورکړل شوې دي. دا رنګ د دولس غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د سانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پر روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تاسو کو نو دوی
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمیزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوی غونډه کې ګډون کړی وو. طاهر خان زیاتوي
دوه مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کې په دې کې چې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونې دا چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودې شوې دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د اورګزو قبایلی سیمې به کورشوي کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی خپل سیمو ته د ستنولو غم دی اخري. د کډوال وای 15 کال وشول چې له خپل سیمې راوتلي خو د بیرته ستنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي. بل پلو د افتونو سره د مبارزې اداره وای د اورګزو کډوال به د روانې روژې میاشتې نه پس خپل سیمو ته ولېګل شي. مجید بابر او نور حال.
د اورګدو قبایلی سیمینا به کورشوی خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیس مو تستانه کړل شي. د یاد سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیر وو کالونه د هنګوز لې سره نږدې په زرګری سیمه کې د کډواله جون تیروي وای نو خو ورته حکومت د خپل سیمو د امنیتی حالات په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپل سیمو تستنوي.
اورګزی جنسین ز قولاو شي کنه د ټیمو شو چې جان څخه کم 7 سال شو متفیرین شو یو علمخیل یو بای څه مثلا نه دا ما شپې کال وشو غنا دا خواجه کم کوم دا ور کم سے کم شپې کال وشو یاران پکې پرته دی پوشو ګرمي دا ډېر سخت حالت دی کنه مجبوری حالت نو بس مو جنسی لګه خبره ده چې دا کنه شپې ګو او 7 سال وشو د مور نه راغلی نو بس اوس دا پته نه لګیږي چې لګه امن پکشتا و نشتا چه حساب نه او دا پتا نشتا جسنگ علاقه دا متاثر دا خپل علاقو تلاڑ شی
شامس خان دا بری ورک رو دا علیم خیلو نو وکال مخ که پیادو سیمو که دا وصلوالو دا موجودیت لامل پکڑا کولو مجبور شوه و خو پیادو سیمو که دا وصلوالو پر رد دا پاکستان پوز دا 2013 میلادی کال دا مارچ پا میاش که دا خوخ بدشم پنامه عملیات پیل کرل او زای ولس سره اشمنه کرده و چه پا یو سو میاشتو که با سیمی دا وصلوالو نپاکی کردی خود پینزو کالو تیردو نباوجود دوست هم پا زرگون کورنه دا کدواله جون تیروی پا دیده ما چه کلادو قبیلی سیمو لپاره دا فتونو سره دا مبارزه دا اداره دایرکتر جرنل اکرام الله خان نو پختل چه دا ورگزونا به کورشوی خلق باخ پلو سیمو تکلستنوی نو اکرام الله خان وای
دی واپسی دا ٹینٹیٹیولی رمضان نپس پروگرام داده چه رمضان نپس بیکو تو اوبویسلی پا دیکی فیکٹر زی شکار سٹک روانو پلان کشتے دا نر دا چکلا فیصلہ ہوشی کنے دا ٹائم بیا با ڈی نوٹیفائی شی دے کرمے والا لگ ڈی نوٹیفائی شوی دی زنائی لاکے اور اگزائی والا با کی گی چکلا دی فیصلہ ہوشی چی دا با اس ریٹرن کو بیا با ڈی نوٹیفائی شی آئی شیر زائی کے زنہ کلی ہے غشوی دی
دا پاکستان پاوز داوا کوی چی دا کزی اور اگزو گنشمیر سیمی یہ دا وصلوالو نا پاکی کری او کڑوالی خپلو سیمو تاستان کری دی خود بر اور اگزو دیرو سیمو کی اوس ہم وقت پا وقت دا پاکستان جنگی الوطه کی دا وصلوالو پا اهدافو هوایی بریدونه کوي
دا مشال ریډیو دا
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري دوی د ذهني او جسماني مسالو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي او پر دغه عمل هم پوره نه ده شوی په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه خپل یو ریپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي په دغه ریپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلی وو چې دوی به دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې ریپورت کې دا ویل شوی دی چې دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړي ژمنې سرته ورسوي په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسی جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک با په ماشومانو مزدوري کول ختموي دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقوقو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کم دی کې نه د شوی هغه بلوچستان دی د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومان د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه شوی او دغه فیدرل قوانین نه لاګو دي خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 کم دی نو هغه راغلی دی په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکټ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دی وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهي دا قوانین دي چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي فاکي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد
په 2009 اهم کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقوقونه خوندي ساتي ته ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیر زیات شوی دا
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغا په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي نو دا واقعي دي چې لکه کوم هو یو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی دا غي ریپورت ساتي ریپورت کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومان مشکلات ته نو هغه کې کمی راغلی دا او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کوم صوبه ده خبر پښتونخوا او چې کوم قبایلی سیمه دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومان په
مشقت کې اضافه شوی ده.
د سیو دی چلډرن ارشد محمود دا هم وايي په پاکستان کې د ماشومان په اړه اوس هم قانون سازی پوره نه ده شوی او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومان نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوی ده.
د فرخنده اسد د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. دولس نیمې بجې کېدونکې دي. په پوره دولس نیمو بجو به تاسو د منور شانه د دې مهال لنډ خبرونه اورئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افاتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسی د بیدای شو خلکو د واپسې لړۍ به د روانې روجې د میاشتې نه پس شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اورګزو ایجنسی بیدای شو خلکو ویلي د جنگ له وجې 15 کال وړاندې خپل کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي وو، خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 5م کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوه. افغان چارواکي وایي یاد کانفرنس یې د هیواد لپاره ډیر اهمیت لري. دغه کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حق شروع کړی و. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډر په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پارلیمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته په اشاره سره د خپل پوز د لا مضبوطولو په اړه ټینګار وکړ. د شام د انساني حقوقو یو اداره وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هیواد په تاریخي ښار په امیرا او خواوشا کې په 13 ورځو کې د ښځو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 200 اولس کسان وجدي دي. د وسلوالې ډلې حزب الله مشر ویلي جنگیالي به د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپل موجودګي سیوا کړي. او د انساني مرستو په لړ کې د متحده عرب امارات لاړخه یو سمندري جاز د یمن د ناارامه عدن خار بندر ته رسیدلی دی چې پکې د دې خار سره باندې 15 لکه جنگ ځپلي خلکو لپاره 1460 ټنه خوراکي او روغتیايي مواد استول شوي دي.
منور شادر ته لن خبرونه وړاندې کول. اوس مطبوعاتو ته کتنه کو ورزو. اسلام آباد ته زموږ همکاري رابع اکرم خان د نن ورځې ورسپانې لوستي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو په سي د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شاند عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترکی ورسره تړل شوې ده او د اولسي نمائندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصہ هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخیری کې لیکي چې نوایي چې د راهداري به د بلوچستان نتیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو دا سي اتفاقي رائے سر پیدا کول پکار ده چې د منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائدہ ملک حکام ته ورسی. جنگ رسپان خپل ادارې کلی کې سټیټ بینک اف پاکستان دروان مالی کال مالیاتی پالیسي اعلان کړی دی او د سود په شره کې 1% کمواله راوستي دی. اوس په دا شره 0% وی مخکې 8% وا. ادارې لیکي د سود په شره کې کمواله سره معاشي حل ځلې سیوا کې دی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کې دی شي، د سر د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالي کې هم اضافه کیږي. ادارې سیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره ده چې روان کال د سود په شره کې د دریم سر کمواله راغلي دی. په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګار نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شره کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات بر روان مالی کال باندې هم وي. حکومتي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنی کې به د دینه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ثروتمند خلکو مسله هم هوار کړي. ادارې اخیری کې لیکي حکومت لپاره چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغه د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایز آمدنۍ نه خپل ضرورت پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانه لیکي چې په پاکستان کې پوځي عدالتونه یو لوی سیاسي مسله ده او د دې دوام ستونزې جوړولی شي. بل پلو له دوبۍ خبرېدونکي د نېشنل اوپینین ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. اسرار علم مومان د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
ډان وسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی وو په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثر نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلي دي کچري په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوشتمه آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولس مشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپل کړې او د خپل پخوانی افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالف وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمن زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لری کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د هر څه باوجود دا ښکاری چې افغان حکومت له پاکستانه خوشاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسیدو هڅه کوي لا هم نه دی بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه. د مقالې کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. د ایران د جګپوړې پوځي مقام د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده. نور تفصیل اورو د احمد تکلنا.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د ناامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای بروعک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي، خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي، او همدا مسله کیدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
د المان غږ راډیو په پاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکی راغلی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک په سر په افغانستان کې سختینه وکی کیږي. عام افغانان داسې ګڼي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه ممکنه ده چې دوی د ترهګرۍ په ځپلو کې د افغانستان سره مرستندوی واوسي؟ فرخند اسد د دې مقالې مهمه برخه دراوروي.
د جرمنی د اوچولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سم دستروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او اسلوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 13 میاشتو پورې روزنه ورکول کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شولې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان سیرونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه بعد دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راغلی په کراچۍ کې د اسماعیلی لګکیو د وژنې پیښې کوي خواته د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کړه، نو بلې خواته دا خبره هم ښکاره کړه چې په دې هیواد کې اقلیتونه د څومره ګواښونو سره مخامخ دي. زموږ همکار منور شادر ته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د واک ټینګولو لپاره د ډیر وخت راهیسې د مذهب نوم استعمالیږي، خو د پخوانی امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې دا سلسله ډیره زیاته شوه چې پکې نوموړي د حکومت واګې خپلو لاسو کې ټینګ ساتلو لپاره د ژوند په هره برخه کې د مذهب استعمال شروع کړو. بیا په دغه موده کې په افغانستان د شوروي یرغل خلاف جنگ لپاره هم نړیوالو قوتونو د جهادیانو مرسته کولې چې په نتیجه کې مذهبي سخت دریزي لاسې واښوه. ورسپانه لیکي په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ په اړه معلومات جمع کونکي وې دارې ویلې چې په پاکستان کې د مهال خواوشا اتسل ویخ کورنۍ سیمایز او نړیواله وسلوالې ډلې موجود دي. دا ډلې د خپل خاص فکر نه علاوه د نورو ټولو مسلمانانو مخالفي دي او وخت په وخت پر وسلوال بریدونه کوي. د ورسپانې په وینا په نړۍ کې نن سبا د هر ډول سخت دریزې مخالفت کیږي، خو پاکستان لا هم د مذهبي سخت دریزې په اړه واضحه تګلاره نه لري. په دې هیواد کې اوس هم د ځینې ادارو او سیاسي ګوندونو خلک په وسلوالو کې د ښه او بدو وسلوالو فرق کوي، او په دې نظر دي چې په پاکستان کې بریدونه نه کوي نو د هغو وسلوالو خلاف کاروي نه ده پکار. ورسپانه لیکي په دې ورستیو کې د پاکستان یو شمیر حکومتي او پوځي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د هند استخباراتي اداره را بدامنی پیدا کوي، خو پښتنه دا ده چې د دې مخنیوي به څوک کوي؟ یعنی امنیتي ادارې او حکومت د اقلیتونو په تحفظ کې ولې ناکام دي؟ ورسپانه په اخر کې لیکي چې پاکستان د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې نه هیڅ سبق نه دی زده کړی، او دغه وجه ده چې په دې کې د بدلون په اړه هم سنجیده نه ښکاري. پاکستانی چارواکي د ترهګر بریدونو صرف غندنه کوي، خو په دې کې د ککړو ډلو خلاف د عملیاتو توان نه لري. دا وجه ده چې وسلوال پر رڼا ورځ د ټولنې بیلابیلې برخې په نښه کوي او حکومت یې په مخنیوي کې بریالي نشو. د ورسپانې په وینا پاکستان کې اقلیتونه یوازې ژوندي پاتې کېدل غواړي، خو آیا حکومت یې صرف دا غوښتنه هم نشي ترسره کولی؟
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان سٹیټ بینک د سود یا ګټې په کچه کې 1% کم اعلان کړ. حکومت وایي د دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې دریسې پرانیستل شي. د پاکستان سٹیټ بینک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې 0.5% د کموالی اعلان کړو. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع دا راپور لري.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلی ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال پر رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 0.5% یا 0% کمې کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلی ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارتی هلې ځلې زیاتې دو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسی به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسۍ اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهیسې د سود په شرح کې کمې کوي، کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکې انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسی هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق له ولسته خبرونه ورکړي کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ګرزبندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته په وخت نشي رسولی، په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې د نارینهو تر څنګ ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې ولس د دې روغتون په جوړېدو خوشحاله بریښي. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر له بنو نه د راپور موږ ته رسولی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې ځای خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې پخپلا شخصي روغتون خلاص کړي چې پکې درې زنانه ډاکټرې همکار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټل چې کوم دی وژنه جوړ کړي دل درد نه کار کوي دلا کنه دل ټل بند ته پلان شو خلک ډېر زیته مسله حل شوی. یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي بل چې ما پیسې هي کامې دي اکثر کوم تو اسپیټل نه دی پکو مطلب ریټا کوم دوه اسپیټل نه ځان باندې باندې جذبه ما وجه د کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي هي سوګي راي مطلب لور هي یو وعده کنه چې بلای لور دې هي وکټیو د خلک خدمت هي.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټرې نامو چې و پوښتل چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
د عمر په دیو چې جوړ شو جذبات ځکه دی چې زیاته کلفی لګیږي ما غړ کې هو جو ته ماویزه دي سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4-5 کیسه سیز راځي هغه کوم دی لوی شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه الټراساون کوم لیبرټری ټیسټونه کوي چې هغه څه موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ دي ډیلی ګورم هغه په دیو جو خوشحالي چې کوم څه مونږ ته مشکلات نشته چې تلته زو مشکلات کوي بنه تلته زو مشکلات اروه کلفی دي نه ځي خو چې دلته زو پاتې شم ځان سه نو سټاپ مو ساتم بل لیډ ډاکټر ما ولم فیسلټی موجود شي چې اپریشن سہولت موجود شي او ډیلیو پیشنټ زیاتر مسلې وي ځکه چې ما هم نه بات کړی نه تلتلی شي نه باندې تلتلی شي
دا شوه تحصیل او سیدون کې شانواز چې دغه روختون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطه د صحت ډیرای مشکلات حل شوي
د کورس بنا سپار روز جوړه سولا ای ساتمون د کاول د ځکه چې ټول تدری نه په 12 سوال په 15 سوال ته موټر نه څه شا سره پیسې نه یې ګلیار د صح مصیبات یو تا سول کې بل تا سول کې شا ګلیار د تخلا صحیح آی خدای دا مطلع دا حال کړه که څه څه بیماری دي که څه بیماری دي بنا نه کیر وته شوا دلته ونه څه د ډاکټر و سره یار څه بیماری علاج کوي
د داونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلق به کور شوی خو تحصیل سپین وام شوه د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلق ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړکې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سهر لنه هو دا مخام تر شپگو
کل تاسو دا مشال رادیو خبرونو ته غوږ نیولې ده اوس هم یو بل راپور د باجوړ جنسي په ماموندو برخلوزو سیمه کې شپک کله وړاندې تباکړه شوې کالج اوس لسره رغول شوې خو د کالج ودانې لا هم لزده کونکو خالی ده د زده کونکو په عنایت کلی کې په ټیکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی د خپل کالج ودانې ته پرېږدي دی. د کالج پرنسپل بیا مشال لډیو ته ویل چې د زده کونکو غوښتنه به زر پوره کړی شي شاهنواز ترکزی راپور لري
شپږ کاله وړاندې د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو کې جوړ د برخلوزو سرکاري ډیګري کالج الوزولی شوی و چې وروستو بیا د دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شول او دغه زده کوونکي وایي چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډېرې ستونزې ورپېښې دي نصیر الله خان چې د ماموندو اوسېدونکی دی او د څوارلسم جمعات زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو چې موږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر تکلیفونه یې سر جیمنتا زه بخپل غا پاس اغه ایریا نه راځم زه خو بلا وړو موږ د کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبره مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې باډه باندې خلک وسی کې سلنټان دي څنګه د سن سمخه مخشي دی وژنه
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زدکون کې ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکن ده چې بیا دغه ستونزې هواري شي
پارشل تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کندي هغه د منګا د برخلوزو واړو سره ریز نګ راځي هغه غټه مسله ده په دې حالونو کې صحیح لیول سره نه راځي به کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیر سخت مشکلات دي وړو ته خاص کار د بیا کی کسانو ته
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخلوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکي هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو پته ده چې څوک ولا راځي نو کلا ولا پوجي راشي کلا ولا خاصدار راشي کلا به کیسه خلک کې ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته په کار ده چې خپل کالج راځي خلکو ته څنګه زدا هغه د کور ته د ګبري او د ګاډ کې خلک را رواني انا چې څه وزي څه په مسلې مې ډېری دي
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه ویل
دی او ان شاء الله تفصیل څه ویلې نو دی وخت چې زمونږه دا انټر امتحان ختم شو او د ډیګری شروع کیږي کنه او نو دا د ډیګری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورځو
او یاد دی به چې د کالج ودانی یو ور بیا روغ شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد ده او د نزدې واړه او لوی مامون زده کوونکو پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامی په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 زیات ده شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږ نیولې تاسو که همدا شیبه د مشال رادیو لګولې وینو یادګرنه درکو چې په دې خبرونه کې زموږ مهم رپورټونه دا و چې د پښتونخوا د انتخاباتو کمیسون وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو 8000 د رایو ورکولو مرکزونه له عملیاتي پلوه حساس ګڼل شوي دي. همدارنګه بل راپور مو چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان وایي د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال به د میرمنو رایو ورکونې ته زیاته پاملرنه کیږي. همدارنګه تاسو اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم د کانفرنس د دایریدو لپاره مقدماتي غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوه او دا غونډه پیل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په دې کې ګډون کوي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو مشر په دې خبره اندېښمن دی چې داعش ورنږدې شوی دی. دا او نور موضوعات تاسو که بیا هم اوریدل غواړئ د مشال راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.mashalradio.com. دا خبرونه څنګه وه؟ د مشال لډیو نور خبرونه څنګه دي؟ که سویل لري سنیو کل لري تماس نیول غواړي په 00 22 11 40 41 باندې موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. له همدې سره خپل کوربا نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. له یوې دمې وروسته تاسو سندره اورئ د راشد خان په واسه
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज دی.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت ته خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
سارېګا سارې نيلي سارېګا ګا پانی سارې ساني پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فکری اولی گلابی غزل پسو دے شیرون سودا گرے شرابی غزل پسو دے دیر نہ گھومتا ندی دیر نہ دیر نارے دیر نہ دین کانو دی دیر نہ دیر نارے میں پیاد تڑ پلاس کی زخموں سوکھی راؤڑی میں پیاد تڑ پلاس کی زخموں سوکھی راؤڑی ساد برندو برندو سرب اٹھا دی غزل پسو دے ساد برندو برندو سرب اٹھا دی غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل پسو دے تیرے نہ دل جانو دے تیرے نہ تیرے نارے تیرے نہ دل جانو دے تیرے نہ تیرے نارے دینم پس بینو مخو پجڑی نرکس لکالے ما دینم پس بینو مخو جڑی نرگس لکھا نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسورے شرابی غزل پسورے مسکی دی چکاروانے پیار وائی